ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست دا خبری مجله مو په شپږ بجې پیل سو تر شپږ نیمو بجو ده نن د هوت د میاشتې اتمه ده د فبروري له وبشته می سره برابر ده په دې نیم ساعته خبری مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړی
په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د آی خانم بندر ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه سوي دي او پاکستان او هند دواړو په کشمیر کې د یو بل د جنګي الوتکو د نسکورولو ادعا کړې ده. خبرونو تفصیل نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې په دې خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی سوی. دوی پرون له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا راپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. د دوی خبرې به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د آی خانم بندر ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه سوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی نن وویل چې دغه عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا پیل سوي دي.
زړورو امنیتي ځواکونو، دفاعي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ اړوند د آی خانم بندر ټولې سیمې په یو لړ عملیاتو کې د تاجکستان تر سرحده پورې د بشپړه توګه پاکې کړې دي.
شغلی رحیمی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې ډېری وسوال مخالفینو ته مرګ لاوښتې ده خو دقیقې شمېره یې نه ده ویلې. د پاکستان فضا هند ته د افغانستان د پروازونو پر مخ وتړل سو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د الوتنې ټولې هغه کرښې چې د پاکستان له حریمه تیریږي تر راتلونکي اعلان پورې تړلې دي. د افغانستان کامیار هوایی خصوصي شرکت وویل چې نن سهار د دې شرکت یوې الوتکې ته چې هند ته روانه وه د پاکستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړل سوه او بیرته کابل ته ستنه سوه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستان او هند دواړو په کشمیر کې د یو بل د جنگي الوتکو د نسکورولو ادعا کړې ده. د پاکستان پوځ نن ویل چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې دوی هندي الوتکې راغورځولې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. هند د خپلې یوې الوتکې لویدل تایید کړي او وایي چې د کشمیر په فضا کې د پاکستاني الوتکو د برید د خونسا کولو په عملیاتو کې یو هندي پیلوټ له درکه دی. هند زیاتوي د پاکستان یوه الوتکه راغورځولې ده. پاکستان له خپل حریم څخه د سوداګریزو الوتکو تیرېدل تر راتلونکي اعلان پورې ځنډولې دي. په داسې حال کې چې د هند هوایي ډګرونه هم بندي، د نوي ډیلي په شمال کې د دغه هیواد د هوایي حریم ډېره برخه د ملکي پروازونو پر مخ تړل سوې ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم خپل هندي سیال نریندر مودي ته د خبرو وړاندیز کړی دی څو یوې حل لارې ته ورسېږي. عمران خان نن خپلو خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې جګړه د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. هغه زیاته کړه
همارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو
دی وی نن موجدا اقدام وکړ دا زموږ پلان و چې هیڅ جانبي زیان او تلفات نه وي. موږ یوازې غوښتل هین ته وایو چې کتا سو زموږ خاورې ته نه نوتلای سي. موږ هم دا ورټیا لرو چې تاسو په خاورې کې پلټنی وکړو. دا زموږ هدف وو. دوی هندي میګ الوتکې زموږ د خاورې له سرحدونو تیرې سوي. موږ هغه وښتل غوړم دا هم تایید کړم چې دوه پیلوټان زموږ په توقيف کې دي. د پاکستان صدر اعظم زیاتوی چې هیواد یې چمتو دی د فبروري د 14مې نیټې د ځانمرګ برید عاملینو په موندلو کې له هند سره همکاري وکړي. په هغه برید کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سوی و تر 40 ډېر هندي ځواکونه وژل سول. په پاکستان کې ډېره جیش محمد وسلوالي ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او د شمالي کوریا مشر نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې دوه ورځنۍ لیدنه پیل کړې. دواړه مشران به سبا د پیونګیانګ د اټومي وسلې او د توغندوی پروګرام په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې فکر کوي دا خبرې به ډېرې بریالۍ وي. دا تر یوه کال په کمه موده کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو دوهمه لیدنه ده. ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره لیدلی وو. په هغه غونډه کې دواړو لورو د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلې او د پیونګیانګ د توغندوی پروګرام پر مخنیوي موافقه کړې وه، خو له هغه رئیس په دې کار کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. له مصر څخه راپورونه وايي په پلازمینه قاهره کې د ریل پټلۍ په یو تمځای کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اور وروسته لاغه ولګید چې اورګاډي په رمسیس تمځای کې د پیاده لور لوري څوک سره ټکر وکړ. ناتایڅوی راپور نو وایي چې دا اور لګیدنه د تیلو په وټانګ کې د چاودنې لکبل رامنځته شو. د قاهرې چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمیر نور هم ډیر شي. لسکون امبولانسونه او د اور وژنې کارکونکي د پیښې په سیمه کې. او د ایران ولسمشر د دغه یواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد کړه. حسن روحانی په یو لیک کې چې نن د ایران د حکومت په رسمي ویب سایټ خبر شو، لیکلي چې د جواد ظریف استعفا د یواد په ګټه نه ده. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د تاسیس مش خبري مجله اوري. اوریدونکو په دې خبری مجله کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره پر روانو هڅو معلومات ترکو. په قطر کې نن په دې ارتباط د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو دوهم ورځ وه.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه تجربه چې هغه توقع تر کې هغه تر اوسه نه ده شوی.
په دې خبرونه کې به همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د پرنیو خبرو په غبرګون کې یې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو که هند د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کړي، دوی به فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې پر خبرو اغیز کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ته څه ځواب ویلی؟ په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکي کړکېچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې په نورو کورنۍ مسایلو کې به له پکتیا واوري چې د ملي اردو په نوم ورځ ولمانځل شوه.
ستیرو ولسونه ستاسو په څنګ کې ولاړ دي.
اول با ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړې دي. مسله دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره ټلیفوني خبري کړې وه او هغه ته ویلي وو چې که هند او د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کړي یا حمله وکړي، دا به د افغانستان د ننه د سولې په خبرو باندې منفي اغیز ولري. بیا دې چې د دلوي په ډیر شمه نیټه باندې په کابل کې د پاکستان سفیر هم ورته خبره کړې و، ویلي و چې کچیر هند د پاکستان په وړاندې له حمله کار اخلي، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې به د سولې خبري متضرره کیږي. رحمت الله افغان، په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون راخستې. افغان صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې څه خبرې تاسو ته کړې دي نو مهرباني وکړئ وی وایست.
بله فرشته جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بل اخر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په اړه خبرګون وښود او ویل چې افغانستان په دې اړه اندېښنه لري او نه غواړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي رسنیو ته په استول شوي ویډیو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو مسلې سره تړاو نه لري او پاکستان باندې غږ کوي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. هغه وای د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتنو کې د تروریزم هغه مسله ده چې ټول نړۍ ورسره لاس او ګریوان. د افغانانو د تروریزم لوی قرباني دی. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده، له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دي واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل ګرځي. فرشته جان دغه سرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلی و چې د هند او پاکستان تر د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتیدونکو کړکیچ د افغانستان په سولې باندې تاثیر اچي. همدارنګه څو ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر هم ویلی و چې کچري د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچونه زیات سينو د افغانستان په سولې باندې مستقیم تاثیر ولري. بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا درنشاه رئیس هم په همدې اړه خپل غبرګون وښود او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پاکستان او د هند ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په هواري کې رغنده رول ولوبوي. داود زی چې نن یې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس د سفیرانو په کانفرنس کې خبرې کولې په دې اړه وویل هغه وایي موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لویه لوړه بیه ورکړې ده، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې خپه کیږو.
افغان صاحب
څرګندونه داسې مهال کیږي چې
معذرت غواړم چې خبر مې درقته کړې. نن مخکې خبرونو کې واورېدل چې هند او پاکستان د خپل هوایي حریم ډېره برخه د پروازونو لپاره تړلې ده. د افغانستان څخه وایي ځینې پروازونه چې باید سوي وای یعنی معطل سوي دي. دغه باره کې تاسو سره څه معلومات شته؟
بلې، لکه څنګه چې تا یادونه وکړله کله چې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات سي ورسره په پاکستان او هند کې هم پروازونه ودرېدل. هغه الوتکې چې نن له غوښتلې له افغانستان د کمیار شرکت یوه الوتکه هند ته ولاړه سي، البته دا الوتکه د پاکستان په فضايي حریم باندې تیریږي. د دغه سپرلیو ازادي راډیو ته وویل چې یو سا دو ساعتو لپاره موږ په میدان کې پاتې سولو او کله چې الوتکه جګه سوه د پاکستان حریم ته داخله سوه پاکستان اجازه ورنکړه بیرته کابل کې کیناستله. او همدارنګه د افغانستان د ملکی هوانه وردی ادارې ولیدي چې د څو وخت لپاره د هند ته د پاکستان له حریم تیرې دونکو الوتکه باید ولاړې نسی او غسوارلې بیرته ریسارې سوي دي. همدغه اداره وایي چې تر بل اطلاعیه پورې به مسافر نسی کولای چې د هند ته د پاکستان د هوایي فضا نه تیرېدونکو طیارو کې دوی ولاړ سي. بلې فرشته جانې،
ډېر مننه. افغان صاحب، دا مسله که تعقیب سي اوریدونکو ته به وروسته معلومات ورکوو چې هغه کسان چې د افغانستان څخه هند ته تللي دي هغوی به څنګه بیرته افغانستان ته ستنېږي. که دا د هند او پاکستان لانجه پسې اوږده سوه او د دوی دغه هوایي تعرضونه چې یو د بل په خاوره باندې کړي دي دا دوام پیدا کړي. اوریدونکو، تاسې د دې معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لطفا ازادي راډیو اورئ. زموږ راډیو پر ازادي راډیو ټکی کام پاڼه باندې پر انټرنیټ هم اوریدلی سي. افغان صاحب، ستاسې څخه مننه. بیا هم په دغه مسله کې به پاته سو عصمت څاروان ته به ورسو، دی به د هند او پاکستان ترمنځ د دغې لانجې جزئیات راته وړاندې کړي.
پاکستان او هندوستان وایي چې د لانجمن کشمیر په فضا کې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آصف غفور ویلی چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرښې څخه تر راوښتو وروسته ویشتل شوې. پیلوټ یې ژوندی دی او دوی نیولی دی. د ویلی چې پاکستانی الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبور شوې. هند خپلې یوې جنګي الوتکې لویدل تایید کړې دي او ویلي دي چې یو پیلوټ یې بی درکه شوی دی، خو وایي چې یو پاکستانی جنګي الوتکې یې هم ویشتې ده. د هند پولیسو یو چارواکي منیر احمد خان ویلي چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لویدلې ده. په نیوی ډیلی کې د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلي چې دی د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري. یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلي اوروژونکي په بودګم کې و چې جنګي الوتکه لویدلې ده، خو پاکستان بیا وایي چې د هند دوی الوتکې غورځولې دي. رویټرز خبري اژانس د هند یو پولیس چارواکي په قول چې نومې نه دی څرګند شوی ویلي چې یو هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لویدلې او په نتیجه کې پیلوټ او د غراس یو ملکی وشل شوې دي. د هند دوو الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستو خبره کړې و. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو له هند او پاکستانه غوښتي چې د کړکیچ له پراخولو لاس واخلي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې او دواړه زغم تر وبلل. ورته ویل چې د ترنګل چاله زیاتېدو ډډه وکړي. پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند بندنیو چارو وزیر سوشما سوارش ته وویل چې د کړکیچ پر ځای تماسونه زیات کړي. د پاکستان آسیایي متحد چین او همداراز اروپایي اتحادیې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کړکیچه ډډه وکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ملت ته په وینا کې له هند څخه وغوښتل چې له پاکستان سره خبرې وکړي. د وویل تاریخ وایي چې جګړه تیروتنه ده. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج وویل هیواد نه غواړي چې کړکیچ پراخ شي. د چین ته سفر کړی همداراز وویل هند به مسؤلانه او په زغم اقدام وکوي. هند او پاکستان چې اوس دواړه اتمي وسلې لري په 1948 میلادي کال له بریتانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو څخه تر اوسه پورې د کشمیر پر سر دوی جګړې کړې دي.
تاسو اوردل چې د هند بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د خپل هیواد د کړکیچ په اړه ویل دي چې دوی به له زغمه کار اخلي او په غور به اقدام کوي. د سوشما سوراج نن دا خبرې په چین کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر لیکلی چې نننیو حمله د دوی حق او د دوی د توان څرګند کړ چې خپل هیواد څخه دفاع کولای شي. قریشی پر هند ژغ کړی دی چې د مسایلو د حل لپاره دی خبرو تور سره کښینی. قریشی لیکلی چې دوی جګړه نه غواړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو اوردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکو لانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د دغه کړکیچ د حل لپاره دې ګړندۍ هڅې وکړي څو په افغانستان کې د سولې لپاره رامنځته شوې فضا ګډوډه نشي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي او د طالبانو د پخواني رژیم یو شمېر چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې خبرې روانې دي په قطر کې چې د طالبانو یو شمېر نمایندګان او د امریکا د حکومت استازي ګډون پکې لري، ځنګړې پرمختګ نه دی پکې شوی. دا چې دوی ول داس فکر کوي د ناجی ساپی پر رپورت کې به واوري.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي، او دغه بین الافغاني مذاکرات به د اوربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو محلويش خبره دا ټول چې بده کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هله باندې چې د سولې باره کې هغوی موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلاً دغه امیدواري ډېره نشته، خبرې دوام لري. ومن د دې امیدوارۍ غوښتنه کوم او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دوړو خو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي پډاګه شوې، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله دا وچ په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه بحثونه وشي. خو د راپورونو په اساس د تیر ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نور نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاوري نه کاریدلو په اړه خبري شوې. لبل خو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوي د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکارا پرمختګ نه لیدل کیږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیت استازو ګډون به وکړي چې یو توافق ته زمينه برابر کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کیږي هغه تر اوسه نه ده سوی، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وشي. تحلیل به داسې دي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کیږي. دا وارې د دواړو طرفینو څخه مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلي اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلي اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی شي دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوې. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړي. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه نشي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونشي او دغه پروسه عملاً پیل نشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادي رادیو اوریز مجدا د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وبو جو پردي په وبو جو بیا د امریکا ژغ خبرونه پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسیون مشران او کمشنران د جمهور رئیس د فرمان په اساس لدندي لری شو. په دې تاسې خبر یاست او په دې هم تاسې راپورونه واوریدل چې د دغو چوکیو د ډکولو لپاره د کاندیدانو یو لیست جوړ شو او بیا جمهور رئیس ته جمهوري ریاست ته واستول شو تر څو د کمیسیون مشران او کمیشنران وټاکل سي. اوس په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږي په نوم یو ټولنه ده. دوی وایي هغه کسان چې د کاندیدانو په لیست کې د مدني ټولنې په استازیتوب جمهوري ریاست ته استول سوي دي، دوی اعتراض باندې لري. د دوی په وینا په دغه کاندیدانو کې د کاندیدی لپاره چې کوم نمونه راستول سوي دي هغه انتصابي دي، انتخاب شوی نه دي او سلیقوي برخورد سوی دی. فیروزه عزیزی د مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنو مرکز حکومت ته د یو شمېر محدود مدني بنسټونو له لوري د هغو 15 کسانو په اړه چې د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه معرفي شوي د دغو کسانو غوره کول سلیقوي او شخصي بولي. د دغه مرکز چارواکو او غړیو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي او دا کار د یو شمېر انتخاباتو بنسټونو په نوم انحصار شوی او نور مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. د دغه مرکز مشر وحید الله ترون په
چهار نهاد نمیتونه که تمام نمایندگی از تمام اقشار افغانستان.
سلور بنسټونه نسی کولای چې د افغانستان له ټولو اقشارو استازیتوب وکړي. دا نشي کولای چې په خپل منځ کې د غرابي کمیټه جوړه او همدغه کمیټه نمایندان معرفي کړي. که دغه سلور بنسټونه ځانونه ملي بنسټونه بولي، یو انتخاباتي کمیټه به جوړه سوي وای، بیا هغوی کولای شول چې د افغانستان له ټولو اقشارو په شرایطو برابر کسان معرفي کړي.
تمام اقشار افغانستان کسایی که واقعا واجد شرایط بود اونها را معرفي میکردن.
دغه مرکز په دې اړه ای ویلامیا هم خبره کړي او له حکومت نه غوښتي تر څو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د انتخاباتو پروسه وځنډوي. د دغه مرکز مشر وایي چې په دغه مرکز کې 300 مدني بنسټونه ثبت دي چې له دې شمېرې لسګونه بنسټونه د انتخاباتو په برخه کې کار کوي او د هغه په خبره باید د دغو کسانو غوره کول له دغه ټولو بنسټونو سره په مشوره ترسره شوی وای. د انتخاباتو د نوي قانون لمخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د نوي کسانو نوملړ ولسمشۍ مانی ته وسپاري تر څو ولسمشۍ له دغه شمېر دیارلس کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشاګانو د رئیسانو په توګه وګماري. په دې وروستیو کې انتخاباتو ته اړوند مدني ټولنو د یوې غوروي کمیټې له جوړولو وروسته ولسمشۍ ماڼۍ ته د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو د څوکیو لپاره 15 کسان ورمعرفي کړل. د افغانستان د مدني ټولنې د غوروي کمیټې یو غړي خلیل روفي د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز د انتقاد په خبرګون کې وویل چې دغه مرکز د انتخاباتو په برخه کې کار نه دی کړی، خو ټینګار کوي چې دوی په انحصاري ډول چلند نه دی کړی.
یک فراد خان عمومی دادیم. اگر ما انصاری عمل
مگی عمومی بلنه ورکړی و چې ټول خلق خپل وړاندیزونه راوستوي کموږ انحصاري چلن کاوه دا بلنه مونږ ورکوله او د غوراوی کمیټه به مونږ جوړوله او د انتخاباتو اړوند بنسټونه به مونږ رابلل. موږ د دې لپاره چې دغه پروسه انحصار نشي داسې کار مو وکړ چې خای 15 کسان له مدني ټولنو وي او پاتې نور د انتخاباتي کمیسیونونو کارکونکي وي. د پوهنتونونو استادان او خپلواک خلک مو معرفي کړل. دا خو د انحصار خبره نشوه.
هغه ټینګار وکړ چې دغه مطرح بنسټونه د فیفا ټیفا په ګډون ټول د تیرو ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو د رنوالي د تامین او له حکومت سره د قانون د تعدیل په برخه کې کار کړی او خپل غږ اوچت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د چهارشنبې په ورځ افغان حکومت د انتخاباتو د کمشنرانو په توګه د غوراوي پروسه پیل کړي، خو دغه پروسه د بیلابیلو لاملونو له امله په تیره بیا په هیواد کې د ولسمشۍ انتخاباتو د نوماندانو د نه حضور له امله د جمعې تر ورځې وځنډیده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به ورسو پکتیا ته. نن په پکتیا کې یو لوی ولسی غونډه شوی وه او په دغه غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په نوم ورځ ولمانځله او د هغوی څخه یې ملاتړ وکړ. اصیل ځاځی د ازادي راډیو خبریال ورغلی و، له هغه ځایه رپورټ لري.
د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد او قومي مشر جنات خان منګل پکتیا کې د میشتو قومونو په استازولۍ ملي امنیتي ځواکونه وستایل او د کلک ملاتړ ډاډ یې ورکړ.
ستیرو ولسونه تاسو په څنګه ولاړ دي؟ په اطمینان او ډاډ درکوم چې د افغانستان ولسونه بل خوځو د پکتیا ولسونه شمار ورځ تاسو سره په څنګه کې موجود وي او خپل وینه با قربانوي. د خپل ولس له ادرسه وایم، موږ ولسونه یوازې ستاسي ستایونه بلکې په عملي ډګر کې قربانې ته حاضر مو آماده یو.
د پکتیا ولایت د علماو شورا رئیس ښاغلی مولوی خواجه الدین حق بیان په تیر کال کې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او ترڅنګ په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د وسلوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ له روانو خبرو ملاتړ وخوت.
دا د اصل ځاځي رپورت. دغه رپورت نور تفصیل تاسیز مش پر پانه باندې ولولئ. ازادي راډیو ټکای کا
مننه چې ازادي راډیو واورې.
مننه چې ازادي راډیو اورې. یو کډم شام تر وبه جو ورسته وخت لري د آشنا رادیو در ویدول پر هم را سره وسی آشنا رادیو به پوو به جو درته پایل سی. د په ایران ولسمشر د هغه خواد د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا و نه منله. محمد جواد ظریف د فبروري په 15 منیټه استعفا کړی و. ولی د نوریاس نوری پر رپورت کې به واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جواد ظریف استعفا رد کړی او ویلي دی چې د خپل منځلارې متحد چې له اوږدې مودې رئیس د توندلارو لخوا پرې انتقادونه کېږي تر څنګ ولاړ دی. پر ظریف چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې په 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی، تیر کال له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د توندلارو لخوا فشارونه زیات شوي دي. هغه خپله استعفا د تېرې دوشنبې په ورځ د انستاګرام له لارې اعلان کړې ده. روحانی په ویل کې چې د ایران دولتي ایرنا خبری آژانس خبر کړی د ظریف استعفا ته په اشاره ویلي، هغه څه چې ستر مذهبي مشر د امریکا د زیاتو فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې تاسو د باور وړ زړور او مذهبي شخص په توګه یاد کړی یاست، د استعفا منل مو د ملي ګټو خلاف بولم او هغه ردوم. ظریف د خپل استعفا مشخص علتونه نه دی په ډاګه کړی، خو د استعفا په وړاندې پراخو اکثر عملونو ته په پام سره چې په ډیرو کې جګپوړو چارواکو د ظریف ملاتړ کړی ښایي د دې هیواد دننه د قدرت په سیالیو کې د سخت دریځو په وړاندې د هغه سیاسي دریځ لا پیاوړی کړي. ښاغلی ظریف چې په امریکا کې زده کړې کړي او د ایران یو تر ټولو ماهر ډیپلومات دی، له لویدیځ سره د څو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې په دې بریالی شوی و چې په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. د دغه موافقه لمخه پر ایران د امریکا په ګډون د لویدیز بندیزونه لري او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو پروګرام محدود کړ. خو وروسته له هغه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه تړونه ووت، د ایران محافظه کارو نوموړی تورن کړ چې هیواد پلورلی دی. د ظریف یو نږدې همکار رویترسته ویلي چې د هغه استعفا پر اټومي تړون له انتقادونو سره تړلې چې ورڅخه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه ډیر زیات شوي دي.
تاسی د نوریا سنوری رپورت و اورید د دغه رپورت سره از مخ پرونه نور ختم سو. لطفا د ازادي رادیو پانت ورزی ازادي رادیو ټکی کام هلته تاسی ز مش ټول رپورتونه سره کتل یار ودلای سي. ز نور ستای سره اجازه غواړم په یاد ولري چې په وجو امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي تر بیا او بلی خبرونه د خدای پامان. اسمه همکاره فرشته شیخانی د دریخ خبرونه سره ده.